شپږ بجې شوې. احمد شي بریم داسې ډیرډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان ته بهولا مجاهد د پنځشنبې پښپا پر خپل اکسپانه لیکلي چې دا ټاکنه د دلی د مشر مولا هبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو وشتمه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې ووشل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغه برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی او د متحد عربي اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المري د پنځشنبې پرست متحده عربي اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیږلو او نور مسلو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ ضیا احمد پرون ناوخته پر خپل اکسپانه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه پورس په دوبی کې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان او د هند د بهرنیو چارو وزیر وقار مصری سره کتلی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوشنبه پورس د پلاوی په مشي متحده عربی اماراتو ته ولاړ. د متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. متحده عربی امارات یو له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې په 1990 لسیزه کې د سعودي عربستان او پاکستان تر څنګ د طالبانو مخکنی رژیم په رسمیت پیژندلی و. د پاکستان امنیتي چارواکي به د یوه کان د هغو کارمندانو له ډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي وو 8 تنه یې موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او 14 تنه یې له ځان سره بوتلل. اجاز ویلی د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکه مروت سیمه ته نږدې د قانون وی پروژې ته پر لار وو. هغه نور جزئیات نه دی ورکړي. اسوسییټیډ پرس خبری اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړي هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وګړي مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایي قوې خبري آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبري په وینا راپور ورکړی وو چې ویلي وو یو سویسی د دغه ولایت په یوه زندان کې ځان وژلی دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی وو. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونت به تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ویچار واکې څرګندونه لرو.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژور اندېښنه لرو چې ډېر یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي دفتر په افغانستان کې د خلکو د سرپناه ستونزې ته اندېښمنه ده.
ایراد کې به په کرایو په هیڅ شی باندې سړی نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده.
د سرپناه ورته ستونزه د افغانستان په نورو سیمو کې هم جوته ده. دا اندېښنه هم در سره شریکه و چې ملګرو ملتو په نړۍ کې انټرنیټ تشکاره کړي او ویلي دي چې ځینې په خواله رسنیو کې د مینې په ځای د ولسونو ترمنځ کرکه خپروي او دا به واوري چې په کندهار کې د زعفرانو کښت زیات شوی.
شاش خالی انشاءالله و تحلیل دیر دی کفتا کولو و اسم نن عدف خبر دیو شپر دغر دکی کری دی داشت انشاءالله یو روز گرام با طول سی انشاءالله شاش خالی
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ډلهیز توقیف په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه کمیسیون بې چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د زیانګالو پناه غوښتونکو او کډوالو توقیف او خپل هیواد ته په جبر بیرته ستنول د نړیوال قانون خلاف کار دی. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر وویل چې افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د پاکستان دا اقدام کولی شي د یو شمېر افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان ویلي یوازې هغه افغانان به ونیول شي چې اسناد نه لري او بیرته به افغانستان ته وایستل شي. خو په پاکستان کې میشتو ځینو افغانانو ویلي چې په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان پناه غوښتونکي هم نیولي چې قانوني اسناد لري. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلهیزو نیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن یې لسمه ده، په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقیف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډلهیز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغېزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي بې اسناده بولي، لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن می پورز بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتېدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان دا اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمي کې په افغانستان کې په ډېر بد وخت کې په داسې حال کې چې هره ورځ پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګول کېږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتېرو، د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډېر اندېښمنوونکی او خواشینوونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. ورسته له هغې چې څه کم درنیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره یې کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دې کې هغه شمیر چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي.
راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی چې پر روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیرنۍ سرپناه او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د بیرنیو اړتیاو د پوره کولو د ژمنیو ټکو او سرپناه لپاره 190 میلیونه ډالرو بودیجه پکار ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د زلزلو او تیر کال د سیلابونو له امله زیانمنې شوې ګڼې کورنۍ وای چې سرپناه غواړي او د سړې هوا له امله د ژوند شرایط ورته ستونزمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپور کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمېر یوازې 1.1 میلیونه کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاوو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 190 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپله ژوند وکړو. دې سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسي چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم، د شینډند د زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شي باندې سرای نه پیدا کېږي. په ډېره غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده، کار و غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بینه ولاړې خوشحالیس وه، هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسؤلین زموږ سره همکاري وکړي.
اوچا په دوام کې زیاتوي چې سږ کال 14.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالي او بشري مرستې زیاتې کړي، څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اروپای ټولنې یوې چارواکي د لبنان د ولسمشر په توګه د جوزف آون د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. دې هیله وشو ده چې له دې سره شایي په لبنان کې چې په وروستیو کې له ناکراریو سره مخامخ دی اصلاحاتو او ثبات ته زمینه برابره شي. ښاغلی آون پرون پارلمان ته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې په لبنان کې نوي عصر ته لار پرانیستل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخوانی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یو شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغې وړاندې لیکلی چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوي ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله یې ښولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم په وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. له څه باندې دوو کلونو په لبنان کې چې له ناکراریو سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان دا رایه اچونه داسې وخت وکړه چې څو اونۍ مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ څوارلس میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستې د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
د مراکش ګرځندوی وزارت وایي چې په 2023 کال کې 10.4 میلیونه ګرځندویانو دغه هیواد ته سفر کړی چې د تیرو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی شي. مراکش تمه لري چې د ګرځندویانو شمیر به تر 2030 کاله په کال کې 6.8 میلیونو ته ورسیږي. مراکش په اسپانیا او پرتګال سره یو ځای د 2030 کال د فوټبال نړیوال جام کوربه وي. د مراکش د اثارو د تبادلې د تنظیمونکې ادارې په وینا له جنوري څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د ګرځندوی عاید 1.4 میلیارد مراکشي درهمو ته رسیدلی چې د تیرو کلونو په پرتله 1.2% زیاتوالی شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي په کندهار کې کاروندګر غشتنه کوي چې د زعفرانو د پروسس اسانتیاوي ورته برابر شي او حاصلاتو ته منظم بازار پیدا شي. د دوی په وینا زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غوړي او د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی، خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار موندنه نشته. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونوي سش کال تر دې دمه له کندهار څخه یوازې 3 کیلو زعفران بهر ته صادر شوي. په داسې حال کې چې پروسه شکل نږدې 4000 کیلو زعفران صادر شوی وو. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
سید محمد چې د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی اوسیدونکو دي، سش کال یې دوهم ځل دی چې پر خپل دوه جریبه ځمکه زعفران کري. سید محمد وایي زعفران د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي او حاصل یې هم ښه دی، خو د کندهار په سیمه کې د ځانګړي بازار نشتون له امله د ده په ګډون ګڼ کروندګر خپل د زعفرانو حاصلات پلورلی نسي. هغه زیاتوي چې د تیر کال حاصلات یې لا هم ورته پراته دي.
پروش کال دی راله مشر راله مشر دا کومک وکړي، هغه څه څه هم بار د غیره کې اشه دی، هغه خو مو سره وکړل. پروسس کار مو راټول کړل، هم بیال تواره لما اگه دفتر تا چه دی سمشوره و سمشوره مو سره وکرر ول بیا بیا دست روی در خرسی اگه سری سمد ودره گشت معلومات کردی بیا ندید در خرس نگ اگه مزگر در جون یا و خورل یا خرگو تور کرد سرش کلچه مو نمی طول کردی سب و بورا سلاتی کرد از سمو را طول کردی و سمه جی پراته جی پا اگه خپورو چی شوی کچی از دیره کردی پراته جی او داغ چه دار کم خریداری نی چه ارسال خریداری نو هغه شی موږ پیدا کړی چې هر سړی خریدار یا چې موږ په خپل ځای ته ولاړ شو.
د دامان ولسوالۍ د صاحبزاده کلاچی اوسیدونکي محمد نادر هم چې پر خپل ځمکه زعفران کرلی وایي که په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي برابر سي نو ډېر کروندګر به دې کښت مخه کړي.
پروسس کال آیاتان غلي و ولته ټول کړل 2 ګرامه مې ټول کړل کوشش خالی ان شاء الله او تعالی ډیر دی کفتا کول وس من دغه خبر یو شپر دغه د کړي دی داس نو ان شاء الله یو بزوس ګرام به ټول سي ان شاء الله شش کال سوز خدغه خودی دغه وینه ام بار سه نه شي ست چرشی ام بار کی یا راشي پروګری یا را خرچ کی اجه د پروش کال دمره ته پراته دی خبر یې کی چې د خرچی د شش کال کې بم پراته یغه دغه ته دغه انست وزر نه لري نه خودی وای با خدای خرچی د داشتي د پروش کال دمره ته پراته دی د شش کال کې مله خو انتراسه ګر پراته
په ورته بخ کی د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست مسولین بای شش کال په دی ولایت کې پر شاو خو 900 جری بزمکه زعفران کرل سی چې د تیر کال په پرتله څو چنده زیاتی د کرین ریاست د کرینیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو کش د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او د همکارو موسسو په مرسته د دې بوټي د ترویج لپاره هڅې کړې دي
پر حدود 800 شاوخوا باندې چې 1500 جره به د هلند کمیسری له خوا څخه بزګرانو ته د نمایشي کتابو په شکل باندې مختلف ولسوالیو کې پی جریب په اندازه باندې کښتونه سوي دي هر بزګر ته پی جریب تخم ورکول سوی دي چې 1500 ته انشاءالله رسیږي او همداشان د اتحادیې له لورې څخه چې په مجموع کې تعداد 800 الی 900 جریب ته په حدودو کې د رسیږي کښتونه سوي دي او نتیجه لله الحمد زموږ د معلوماتو د حاصل د راټولولو وروسته موږ ته معلومه سوې ده ښه نتیجه ورکړې ده
د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي تیر کال د ولایت څخه د 23,000 ډالر په ارزش 3,925 کیلو زعفران بهر ته صادر سوي وو خو سږ کال تر دې دمه یوازې 3 کیلو زعفران صادر سوي دي
او د کندهار صدر اوسه 3.25 ګرامه زعفران صادر سوي دي چې 1,000 امریکایي ډالر ارزش لري تیر کال ټولټال 3,925 کیلو د کندهار څخه صادر سوي وو چې ارزش یې 3,25,000 امریکایي ډالر کېدل بای د وای چې کنداري زعفران په کیفیت کې نظر د ایران زعفران ته او د هرات زعفران ته لوړ دی او په قیمت کې هم لوړ دی
د مسولینو د معلوماتو له مخې په کندهار کې د یو جریب ځمکې څخه شاوخوا 1 کیلو زعفران حاصل ورکول کیږي په کندهار کې د زعفرانو کښت د کوکنارو لپاره یو عملی او اقتصادي بدیل دی د کروندګرو غوښتنه دا ده چې د دې کښت د ودې لپاره د پروسس او بستهبندۍ اسانتیاوې ورته برابرې سي تر څو یې حاصلات په نړیوالو بازارونو کې ښه نوم پیدا کړي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1501
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرک جنو څرګندونو او ناسم معلوماتو د خبرېدو په اړه اندېښنه شي وي دغه چاري د خلکو په ورځني ژوند کې جدي ستونزې رامنځته کولی شي د ملګرو ملتونو په خبره د کرک جنو څرګندونو او ناسم معلوماتو په وړاندې درېدل د هر انسان اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت دی په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان او ټولنپوهان وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له احتیاط څخه کار واخیستل شي عابده سپوږمۍ راپور لري
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنۍ ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګري ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکټینو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پینشن بی پورس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغې پدیدې مخنیوی د هر فرد مسؤلیت دی کرکې ته نه ووایه په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي، حقایق څرګند کړي، ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده، نو باید په کارونه کې یې ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. د پلازمینې کابل اوسیدونکی زبیولا وایي
یک اخبار نادرست، اخبار که غیر موثق است نشر
میشه. نن چې یو ناسم خبر خپور سی ټولی ګوري د ټولو په ځنګړې توګه د ځوانانو د احساساتو د پراولو سبب کیږي. په تیره قومي او تبعیضي مسایل زیات کوي. لس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و، ځکه انټرنیټ نه و. لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبرې زیاتې سوي. ځوانان غواړي یو بل قوم ته سپکاوی وکړي، څو لایک او فالوور ټول کړي. دا ډیره ګواښونکې موضوع ده.
نوموړی وایي انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامنځته کولو لپاره وکارول شي. د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکی الفت الله محبزای هم په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
هیڅکله باید د انټرنیټ د لارې په ناسمو معلوماتو قضاوت ونه کړو تر څو تحقیق ته نه ورسېدلی. ځینې خلک د خپلو ګټو لاسته راوړلو په خاطر له مستعارو اکاونټونو خلق تیر باسی، نو هیڅ کله باید منګو تاسی پونی غولیګو.
ټولن پوهان وایي انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یوه شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي، نو باید په خبرولو کې له پامه کار واخیستل شي. هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خپرېدو په برخه کې ګټورې دي. د دوی له ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
په دې کې خو لومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي تر څو ناسم معلومات خپاره نشي، ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي. زموږ مسؤلیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسؤلیت دا ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي تر څو خلک د ناسمو معلوماتو مخنیوی وکړي.
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردۍ او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتایم. د اسلامي امارت له مشرانو څخه مو هیله او غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او رسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی وي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم داسې چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکایم د کندهار څخه دا پیغام درته پریږدم. د نوی کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونې کښېږدي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو ورزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښېږدي او یې نه روزي، دا معنا ده چې هیڅ یې شي نه دي، ځکه چې دا ونې کښېږدي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي رډو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رډو.com کې اوري. کچر ته تاسو د ازادي رډو ویب سټ ته ورشي، په هغه کې دا غوړه راپورونه متن وستل شي چې د ازادي رډو لاري خبري شي. همدارس د ازادي رډو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه لیدلای او ریدلای شي. اونیز خبرونه هم د ازادي رډو اونیز خبرونه د ازادي رډو په ویب پاڼه ازادي رډو.com کې موندل شي. شپږ بجې او 10 دقیقې شوې. لاند خبرونه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد تیرش په پر خپل اکسپانه لیکلی چې دا ټاکنه د ډلی د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر شوې ده. خلیل الرحمن حقانی چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر وو، د لندې پر یو وشتمه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ برید کې ووشل شو. د اسلامي دولت دلیا داعش د هغه بریټ مسولیت ومانه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای چې دغه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی او د متحده عربی اماراتو د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق المری د پنځشنبه په ورځ متحده عربی اماراتو ته د افغان کارګرانو د لیژلو او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند حافظ یا احمد پرون ناوخته پر خپل اکسپانه د دې لیدنې کتنې خبر ورکړی دی. هغه لیکلي په دې غونډه کې د قانونو پر استخراج، د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره پر بازار موندنې او د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا بحث وشو. متقی د چهارشنبه په ورځ په دوبی کې د متحد عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره هم کتلی و. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د یو کان د هغو کارمندانو لډلې چې افراطي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې تښتولي و اته تنه موندل شوي دي. د پولیسو یو افسر محمد اعجاز ویلي چې د دغو کارمندانو د ژغورنې عملیات د هغوی له تښتونې وروسته پیل شول. افراطي وسلوالو پرون سهار د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې د کان د کارمندانو موټر ته کمین ونیو او شپاړس تنه یې له ځان سره بوتلل. اعجاز ویلي د حمله هغه وخت وشوه چې دغه کارمندان لکې مروت سیمې ته نشتې د قانون یوې پروژې ته پر لار و. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په وینا راپور ورکړی هغه کان چې دغو کسانو په کې کار کاوه د پاکستان د اټومي انرژي د کمیسیون دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یو سندان کې د خپل یو وکړې مړینه تایید کړه. دغه وزارت ویلي چې په تهران کې د سویس سفارت د دې پیښې په اړه د ایران له چارواکو سره په تماس کې دی. تر دې مخکې د ایران د قضایه قوې خبری آژانس میزان پرون د سمنان ولایت د لوی څارنوال محمد صادق اکبری په وینا راپور ورکړی و چې ویلي و یو سویسی د دغه ولایت په یو سندان کې ځان وشلی دی. د راپور له مخې د سویس دغه وګړی د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. د ایران سپای پاسداران په وروستیو کلونو کې د ایران لسکونه دوه تابعیت لرونکي کسان تر ډیره د جاسوسۍ په تور له غربي دولتونو د امتیاز اخیستلو یا هم د خپلو بندیانو د تبادلې لپاره نیولې دي. دا ساجر رډو په خبرونه کې وړاندې بشري او اساسي حقوق پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د سپورت لډګره او د افغانستان د کرکټ لډګره یو مهم خبر لرو. د کرک انفو په نوم د سپورت نیوز مشهورې ویب پاڼې د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی د یو بیان په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان کرکټ بورډ د طالبانو د حکومت د تګلارو مسول نه دی. کرک انفو پرته له دې چې د دې بیان نوم واخلي، د هغه په وینا زیاتوي چې د کرکټ نړیوال شورا به د افغانستان کرکټ بورډ یا د دې بورډ لوبغاړو ته د خپل هیواد د حکومت لخوا د ټاکل شویو قوانینو د پلي کولو لپاره سزا ورنکړي. کرک انفو دا خبر په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیتون مکنزی هم د افغانستان په وړاندې د کرکټ په چمپیون ټرافي یا د اتلولۍ سیالیو کې د خپلې لوبې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. هغه د کرکټ پر نړیوال شورا انتقاد وکړ چې د دغې شورا له قوانینو سرغړونه کوي. مکنزی د پنځشنبه په ورځ وویل داسې احساس کوي چې اخلاقا د دغسې مسابقې د تحریم ملاتړ ته اړ دی، ځکه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو ورزش منع کړی او د نجونو د کرکټ ملي لوبډله یې منحل کړې ده. د جنوبی افریقا د سپورت وزیر ویلي د یو نارینه په توګه په جنوبی افریقا کې د اپارټاید پر مهال د مساویانه سپورتي فرصتونو امکان نه درلود. د هغه په وینا دا بریا کارانه او غیر اخلاقی وي چې نن خپل لید بدل کړي. په داسې حال کې چې نن همدا تبعیضي چلند د نړۍ په ځینو برخو کې له ښځو سره کیږي. ټاکل شوې ده چې جنوبي افریقا د فبروري میاشتې پر 28 په پاکستان کې د افغانستان په وړاندې مسابقه وکړي. تر دې مخکې د بریتانیا څخه باندې 160 سیاستوالو د خپل هیواد له کرکټ بورډ غوښتنه کړې وه چې بریتانیا دې د افغانستان په وړاندې د فبروري پر 28 پلان شوې مسابقه لغوه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ زموږ خبرونه چلر بیت ساعت دي. دغه چلر بیت ساعت خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې موندل شي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه په اړه مخکې هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات ترکړل، خو دا زیاتونه به هم وکړم چې زموږ پیټوی راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو انتظار کوي او زموږ 19 خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اورئ او موندل شي. اوس هم اساسي او بشري حقوق.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب، خبرونه ته خراغلی، د برته وایي چې کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوښه باید پکې اوسي؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل کې چې ټول روغ جوړ اوسېږي او تاسو مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنی د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتاتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا علما او اقوال دي، په دین کې د لپاره هیڅ ځای نشته. یعنی حتی د منځ طریقه د دواړو یو شی دی. رابو شوتله چې دغه د انتخاب موضوع ده، خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري، ولو که پلار وي، ولو که ولی وي، دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کوي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي. رابو شوتله چې آیا خزه برته دا حق لري که نه لري؟ خزه موږ دوه برخې خزه لرو، یو پیغلې دي، یو کونډې دي. کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی، بدون د مشورې د پلار، بدون د مشورې د لیور، بدون د مشورې د هر چانه کولای شي چې هغه ځان د پاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها، یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده، مطلق صلاحیت لري چې ځان د پاره انتخاب وکړي. یعنی د کونډې د پاره په دې کې مشوره حتی د پاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د څوک نظر. نه نه نه، هغه مطلق حق لري. نو به عمدي حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي. نو وای چې ول بکر تستاذن فی نفسها و اذنها سماتها، او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغسل شي. یعنی مطلب دا چې ول بکر تستاذن یعنی اجازه ونه واغسل شي. نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي، دا کار ناروا دی، دا یو غیر شرعي عمل دی. نو په دغه ځکه چې دغه سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ورسو چې څنګه یو مطلب باید داسې د پیغلونه اجازه والی، نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها یا رسول الله وهي تستحي، مونږه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا کې لګه شرم کې. یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا، د خزو پت، د خزو عفت او د خزو د غرور، یعنی دا د بخوانه را پاتې دي. یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي کاغه مونږه اجازه وسنګ واخلو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها، یعنی که تاسو چرته غیله د موضوع یاد کړئ چې لورکۍ یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما، په دې کې څه نظر دی؟ یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي. یو به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده، ما دغه حق زما خوښه ده، ما ولا ورکي. یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای، یا مطلب شرمیده، نو که چوپ پاتې شو نو چوپ هم بده کې د رغبت دا موږ ګورو. ابراهیم خلیل موږ متوجه شو واقعا د کمی خوراکۍ، د کمی لورکۍ چې خوښه یې، هغه چوپ پاتې کیږي، ځان سره مسکی شو، روانه شي، مجلس تر کی. یعنی په دې حال کې د جلی رغبت دا باید وشي. که چرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده، زما رغبت نه لري په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه نه کړی دا او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه حسوماته او یا ول بکر تو استاذن تاسو نه اجازه واخلي نو په دې اساس باندې کدا عمل چوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوکی چوک ورکي بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي او شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پوښتنه کوو ځکه چې زامن خو زور لري زامن خو طاقت لري زامن خو موږ په ټولنه کې 15 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پوښتنه کوو مشوره وسره کوو او امبلته بالعکس د خزینه نه پوښتنه نه کوو د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي چې دوی پاتې ورسیږي
بله مداري صاحب د ځینو رسنیو د راپور لمخې او بل خو به عیني شاهدان هم دوی لکه ورځ چې طالبانو نظام په خځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کار ته نه پریږدي دغه موضوع له پخوانه نور هم زیاته شوې ده چې په یو شمېر کورنیو کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته تی وای پانتون نسته کار نسته دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کیدلی سي
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړي دي او دغه حقوق د خپل لاندې کوي یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زموږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بی غیرتۍ ځای دی دا څومره د بی حیايي ځای دی خدای نه خواسته چې تخفل وای چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې د لورکې له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دي تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په د باندې شوی دی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستاسو په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په دغه کې چې د حقوق تاسو د په خول اند کړی دي یعنی په دغه کې خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او فولدی خزینه طبقه د ټولنې او د معاشرین ختمول حق خود سه وشه ده چې یو انسانیت به سل حقوق ولري ته تدری حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت به سیر ندی قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وای موږ د یو شمیر علماونه د دو اورو یو شمیر علماونه لونګي بي والی ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به بوله سوشل میډیا مې به جره به مایک پروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وای ما خوای مې پدې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وای چې خځې دوه حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علماو نوم تاسو و شرم او د اسلام د نوم د شرم او لوڅه تاسو راغستې ده دا د افسوس زیاتې
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی لواجه نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید وادسي چته چې ورکړلې روزو کورنیو ته کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي به کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکا دا څومره یو دی درد خبره ده
اصلا په دغه برخه کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ د خوستا اولاد دی اوس نظام په منحس د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنی مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاری خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما تخو واقعي پلاري تخو معنوي نه تخو یعنی تخو حقيقي پلاري تخو حقيقي موري تخو خوري تخو روري ته ولې دغه حقوق د خپل اند کې نو بیا هم اغه نقطه تر اعظم اغه تیر نقطه تر اعظم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غاړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بند وي دو خپل حقوق نه پیژني دو خپل حقوق د لپاره مبارزه و نه کی دو خپل حقوق د لپاره مبارزه کول ولا شرم خاري او د پښتو خلاف عمل ورته وخاري او دغه دروغجن او دغه کاذب شرم او دغه عنوان درلاندې دوک مرګوي ک دردوي ک هرڅه م تکلیف دوی برداشت کی او دوی وزغمي او دغه روان ژوند یې روان ګټ ملګری چې دوی سره هیڅ اړخ بنه لګيږي د دوی د عمر سره جوړ نوي د دوی د قواري سره جوړ نوي د دوی د خایس سره جوړ نوي او دا مجبور مکلف ده چې شپې سبا کی نو بدبختی کم ځای کې ده بدبختی هغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندي وي دغه مېرمنې په ټولو مردا غسی محرومي وي او دغه سی په مظلومي وي
کله ځای مېرمنې د غنجونې وديګي د څه چاته چې اصلا دوی په اکل باندې معلومات نه لري دوی نه پوښتنه نه کوي واځي خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جا
لارو جنجالی په دې خپل انجلې باندې ژوند سره قام تیریږي اولادونه یې نړۍ ته راځي دغه ژوند سره قامي څومره دغه مظلوم او ماشومان حق او حقوق تر په لاندې کیږي
دلته تاسو ورې نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې د غخور یا ډوډ ورکو او دا د اغین د ملګری د یاري د ګډ سفر د ملګری چې تاسو لټاکو د دې په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د لپاره موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په دې باندې اتفاق شوی دی چې کته یو لور او یو زوی ته وعده کې دا دواړه به چې د روان سفر لري دا دواړه به تاسو وخت ورکه یو بل وګوري دی یو بل به حتی علما وچ دوه به یو بل اواز ووري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د خزي اواز د میړه خوخ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیت او دغه انداز د خبرو د سوي چې د خزي خوخ نه سبا وسره ژوند نشي کوله یعنی هغه حقيقي علما هغه چې د اسلام نه با خبر علما دي هغه و چې دلته تاسو به دې جوړی ته وخت ورکه ترڅو دوی یو بل سره خبري وکي ترڅو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوه خوخ شي او بیا دنا راوځي خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره ووروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې د علما په دمانه یې پام دي الفاظ ویلي دي چې دوه اواز خبري به دوی بل ووري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې او تاثیر لري بعضي اوازونه بربړی غوندي بعضي اوازونه غټي بعضي اواز ډیر نریوي د نارینه او اواز ډیر نریوي هغه مېرمنې ته خوان نه ورکي نو په دغه اساس باندې ګوره علما تر دغه پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعات شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومان پاک لباندې به هم خبرې وکړو چې د کورنۍ کې د دوی څومره حق تر په لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي پرته د دلخواشې ده د کور ته راغلي
کله چې دی یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخې دی تا تا دا صحیح نه دی خدا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه خزا دغه لورکی د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شری طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د پواسطو زور پر اوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورت خو هر رقم یو فشار تا راوځ دغه جلی ته وکړه دا تا یو غیر شری عمل کړی ځکه دغه خوخه او رغبت نه دی سبا تخپل اولادونو لپاره څه فکر کې سبا تخپل اولادونو لپاره څه نظر لري سبا تخپل اولادونو لپاره څنګه ویل شي چې مثال خبره تاسو شریعت مراد کې تاسو اسلام مراد کې تاسو حقوق مراد کې دا د پینې پکې مخه یو کار چې تا بنیاد غلط خې دي تا چې تخپل ژوند بنیاد په غیر شریعي طریقې سره خې دي یا د واسطو خې یا د نوع فشار باندې خې دي نو روان وخت کې تخپل اولادونو لپاره د خیر تم کول د تخپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول د دې انسان نه هیڅ تم نه کیږي او دا انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی د سره د اولادونه الله دې پر رحم وکړي خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي به
که اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي یو انجلۍ یو چاته ورکی موافقه وي او خپل مجبوریت دا و نه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور وځي د خودته مکتب نسته کار نسته مصروفیت او مسؤلیت نسته باید واده کم که دغه موضوعات په منځ کې ونه وځي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب کاسو ټاکل سي دغه مشوره دغه خوخه وي د څومره خې ګڼي لري
اول خو ګوره کوم تاسو فکر وکړو چې کله دغه پرغبت سره وشي او په مشورې سره وشي اول خو موږ تاسو د پښتو یو متل لرو وي کار چې په سلای به بلای ان هر کار چې په مشورې سره دي کې خیر او برکت دي بل دغه چې کله هغه دغه الک وګوري الک انداز وګوري د الک اواز ووري د الک اندام سیستم ټول وګوري نو دا جلی د دغه رغبت راځي نه دا د مینو د محبت په اساس باندې دا واده کیږي کله چې واده روان ژوند او دا د مینو محبت په اساس باندې وشي او خدای سي په آزاد فضا کې د صلاحيت او بل د شخص په فکر سره وشي د ژوند مثبت وي د په ژوند کې ډیره خوشاله وي بلکې صرف دا نه نارینه هم خوشاله وي ځکه دوی یو بل خدمت کوي دوی یو بل سره مشوره کوي دوی یو بل سره ناشته پاسته کوي دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي نو د دوی ایندم جوړه ده د دوی اولادونو ایندم جوړه ده ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیت ناراضي د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعمالېږي هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي هغه ناراضي نو د دوه په الفاظو کې به د دوه په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي اولادونو هم دغه سي تعلیم او تربیه یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي خو تربیه د خپل والدینو نه غسل کیږي ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي کله چې د څه سره دا مخ کیږي یا کورنۍ ورته ټاکیای ورکی د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولای شي د اسلام پر رڼا کې تاسو خبرې وکړي د انساني حق حقوق د بشریت د حق لار خطاسي وغږیږي خپل د ځان لپاره څه کولای شي
په اوس وخت کې خو د افغانستان خبره وکړو په افغانستان وخت کې په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوه واقع شوي دي دوی محکمې ته رجوع کړي چې دا دوی یو مسلم حق دی شرعي حق دی چې دوی باید محکمې له رجوع کړي چې دغه نکاح کیږي او زه پرې رغبت نه لرم نو هلته خو قاضي څوک ناست دی متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړې والي ده ګیرې پرېښې ده خو نور مغز خالي دی بیچاره نو دغه جلیله به هغه څه حق ورکړي هغې خو په مغز کې شیه نشته دی فقط پګړې ده او ګیرې پرېښې ده د اسلام نه خبر نه دی د دین نه خبر دی هغه به څه د ده په حق کې فیصله وکړي هغه به څه وکړي نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقې مایوسه کړي دي د دوی زړونه یې مات کړي دي یعنې جرأت د ده نه شي کولی چې اواز پورته کړي ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده او په محکمې کې خو مونږ تاسو اوس ګورو په محکمې کې خو مونږ تاسو نو الله ربالعزت د دغه محکمو نه خلک وساتي ځکه چې عدالت نه وي او ځکه چې انصاف نه وي واقعا هغه ټولنه مایوسه کیږي نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېده بېدي وکړي نه وایو چې د هغو ګستاخي دي وکړي نه هغو د کینه هغو له دې ووایي چې د علماو د صحیح د حق علماو نه څه داسې کینه دا زما حق دی او پلاره په دې راباندې ګناهګارېږي مورې په دې ګناهګارېږي د سړي سره زما ژوند نه کیږي دغه ژوند زما خراب دی دې باندې څه ګناهګارېږم را روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوي دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکم هغه مانا څو قسمه مطالبې لري هغه به مثال د خبرې یعنی د خو واده خو جو هدف لپاره کیږي نو هغه چې زما زړه دی هغه چې زما رغبت نه وي او هغه مانا مطالبه لري نو زه به تر تاسو چې ژوند مې زه ګناهګارېم نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی او دغه نه غواړم والدین نه دي لطفا هیله دي ولوګي چې د الله په خاطر قران او حدیث تطبیق کړي او د صحیح علماو سره په دې کې مشوره وکړي
بله قرآن ته به تاسو ویل ولري البته ټول قرآن اهداف نه دي هغه قرآن خپل اولاد سره دا ډول چلان کوي دوی ته به تاسو ویل ولري
هغه والدین ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي دا د دوی ژوند دی دا تاسو ژوند نه دی اوس که خدای نه خواسته لور ته لیو پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک وخت او هغه الک خدای نه خواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډیر بد عمل خو ته کولی شي چې مشوره وکړي چې لوري دغه ځای زه تا لپاره مناسب نه ګورم زه پلار یم زه تا باندې شفقت لرم زه په تا باندې محبت لرم دغه ځای تا لپاره مناسب نه ګورم لري هغه یو اساس دی او نور که دغسې تاسې ورکوئ او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والئ لورګانې کینوئ دا شرم نه دی دا د اسلام خلاف کار نه دی دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی دا اوسني علما او موږ فقط د باندې تیریستي چې دینه بهایي خوري یو دینه شرمونه خوريږي نو د دوله مهله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي فقط د غشدشت نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصه او یمنه مسلی ویل دي نور کتابونه خبر نه دي ولینه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي هغه استنباط کولای شي هغه استدلال کولای شي دوی د هغه سره مشوره وکي او هغه لدی کینی اوس نن صدا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې بحثونه کوي چې وسم دا خلک دا کارونه کوي نو دی والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به الله رب العزت نسی په ورځ د آخرت به موږ تاسو یو غل روچ وي د دوه بکریوان او د دې لورګانو بلاسي او دغه استاد الله په حضور کې تا کش کوي او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم ولی چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاهي لا چې ځان نه آگاهي د جهالت دا د حماقت دی نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي
مدني صاحب لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سو دي ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام د اتنجونې درس نه پرېږدي بیا دوی د کار حق نه لري نو کورنۍ راپورته کې یو نامناسب کار له خپل لونو سره کوي نظام ته به تاسو سوال ولرئ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي دي دوی غواږ نه نیسي مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو تاسو به دوی ته سوال ولرئ
من به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نور اموراتو کې په اقتصادي اموراتو کې په اجتماعي اموراتو کې خو تاسې پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ په هغه کې تاسې ناکام استئ ولې چې تاسې نړیوالو تاسې نړیواله ژبه نه لرئ تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو له قناعت ورکوئ او دا ولې نشته ځکه چې ستاسې په مغز کې ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد یو نوع دیکتاتوري موجوده ده نو په دغه باندې دومره به ووایم چې په هغه برخه کې انشاءالله یو ورځ به راځي چې دغه ملت به هم د تاسې سره حساب کوي خو دغه د مېرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی که زموږ اواز هیله ده چې واوري او دغه له لبیک ووایي چې د دغې مظلومو خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نورې بندې کوي دغه د وحشتونو دروازې نورې بندې کوي د الله په خاطر مملکتونو ته مو شرمولو د الله په خاطر تاسې سوریه وګورئ تاسې سوریه وګورئ هغه د راغله ټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه حتی دا ته وسوګوره د نوي کال د لمانځلو اجازه یې ولا ورکړه دا نړیواله ژبه ده دله نړیواله ژبه وایي دله نړیوال تعامل وایي نو داسې خو نه کیږي چې تا هر څه بند کړي دي او هر څه دې په دې خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا دې بند کړي دي نو لطفا په دغه برخه کې واقعا شرم دی یعنی موږ تاسې هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت یا بي بي عائشه ته په ورځ د آخرت ام کلثوم ته په ورځ د آخرت څه ووایي چې ستاسې دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه څومره مو وحشتونه وکړه یعنی هلته به دغه بی بی عائشه همدغه کلثوم به دله وړاندې کوو شته نظامه شته نظامه بی بی رقیه دله وړاندې کوو فاطمه الزهرا دله وړاندې کوو چې همدوله تاسې نه پوښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو په دو باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوله محبت ورکړی دی شته نظامه ستا به بی بی فاطمې ته او ستا بی بی عائشه له جواب سوي
ډېره زیاته مننه ښه وخت ولرئ
مننه به عزت او سلامت اوسېږئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکچې زده کړې کړي تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
mara gora sam mara gora sam va bavlam pagam ham 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 va bavlam pagam ham ham mara gora sam
ಯದ್ ಬದುಕ ಫರ್ಜೂಯಾ.